السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوه د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری غړی کې د خپل قربا منوښانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاره ملیحه امیر ساته یې وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د کابل سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره د عوامي نشرګون لخوا را بلل شوی ټولګوندی زیغونډه په پای کې مشترکه اعلامیه جاری شوه. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی راتلونکو غونډه پسند کې بعد د پاکستان او افغانستان بارنو چارو وزیران ملاقات کوي او نن پاکستان کې د شام د جګړې حل او امن پاړه د روس ایران او ترکی لخوا ترتیب شوی دو ورځنی مذاکرات کیږي. تفصیل نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره د عوامي نشنګون لخوا را بلل شوی ټولګوندی سیغونډه په پای کې جاری شوی ګډ پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د انضمام لپاره د کومو مالی او قانوني مرستو ویل شوی وو په هغې د فوري عمل درآمد وشي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا د یقیني کړل شي چې د 2013 تر انتخاباتو مخکې د قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې د نمایندګۍ لپاره لاره هواره کړل شي، اف سي آر د ختم کړل شي او د فاټا ولس ته د بنیادي حقونه ورکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د غونډې په موقع د قبایلی سیمو اصلاحات یوه حساسه مسله په بللو سره وړاندیز وکړ چې په دې مسله د یوه نړیواله یا قامي غونډه راوغوښتل شي او د ښه سوچ او فکر پس د پښتنو مسله حل کړل شي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان بیا ویل د فاټا د راتلونکي پر فیصله باید ریفرنډم شي، خو له فاټا منتخب د پارلمان غړو خپل موقف تکرار کړ چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو مشرانو نن په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د اف سي آر ختم کړل شي او ټوله قبایلی سیمه دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړل شي. دوی وایي د روانې میاشتې په 15مه به په اسلام آباد کې هم په دې اړه احتجاج کوي. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی راتلونکي غونډې پسند کې به د پاکستان او افغانستان بارنو چارو وزیران ملاقات کوي. دا خبره نن د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریان په اسلام آباد کې د وزارت 19 خبري غونډې په موقع کړې ده. نوموړي ویل د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو ترمنځ 13 اونۍ ټلیفوني خبرو کې په دې ملاقات اتفاق شوی. ذکریا ویل د دې ترڅنګ د نورو مهمو مشرانو ترمنځ به هم ملاقاتونه کیږي چې لپاره تیاریاں روانې دي. هغه ویل د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف تهران انکری او بیجینګ ته سفرونه کامیاب ول چې نوموړي د خپل هیواد موقف وړاندې کړ او دغو هیوادونو مشرانو ورسره په دې خبر اتفاق وکړ چې د افغانستان مسله په پوځي نه بلکې په سیاسي لارو حل کېدې شي. ذکریا د امریکا او هند ترمنځ د وسلو د خرڅلاو وروسته دفاعي معاهده په اړه وویل چې دا په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کولی شي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د ډنګي ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېر 25 ته رسېدلې. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډنګي وایرس مخنیوي یونټ ویان ډاکټر عطاالله وایي په ناروغۍ اخته څلور کسان مړه شوي دي چې په هسپتالونو کې علاج روانو. د نوموړي په خبره په مړو شوو کې دوه ښځې شامل دي. هغه وایي په 25 مړه شوو کسانو کې 21 پېښور، 2 د هزارې او 1 د چارسدې او بونیر دي او زیاتوي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. د فنلند د بارنو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د دوی مرستندوی خزینه کارکونکو چې په مې میاشت کې تختول شوی و اوس خوشی کړل شوی دا. وزارت نن وویل چې دغه میرمنې په کابل کې د سویډن یو مرستندوی ډلې آپریشن مرسی لپاره کار کولو. د دغه مرستندوی ډلې پر ویب پاڼه لیکل شوی یو بیان کې د دغه خزې د خوشی کېدو پخلی کړل شوی دی او ویل شوی چې روغتیايي حالت یې سارل کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. نن پاکستان کې د روس، ایران او ترکی لخوا ترتیب شوی د شام د امن مذاکراتو شپږم پړاو شروع شو چې دوه ورځې په جاري وي. دا مذاکرات په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د ترتیب شو خبرو اترو نه جدا دي. روسی میډیا خبر ورکوي چې روسی وفد نن په ملګرو ملتونو کې د شام لپاره ځانګړي استازي سټیفن دی مستو سره ملاقات وکړ. ټاکل شوی چې دغه وفد نن د ملګرو ملتونو سارونکو له مشن سره هم وګوري. د کازاخستان بارنو چارو وزارت وایي چې داستانه د خبرو مرکز ورځ په شام کې د جګړې کمولو لپاره د ګمارل شو ځواکونو فعالیتونه منظمول او په ادلب کې مرکزی ځواکونه جوړېدل شامل دي. د روس بارنو چارو وزیر هیله ښودلې چې له ادلب سره نږدې د یوې داسې څلورمې محفوظې سیمې په جوړېدو بس فیصله وشي چې پکې د جګړې شدت نه وي. په خبرو اترو کې د شام مخالفو ډلو استازي او د امریکا څارونکو مشن غړي هم برخه اخلي. روس او بیلاروس ته نیټو له ختیځي سرحداتو سره نږدې ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي چې په سر یې ور له مخې د غرب او ماسکو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. ماسکو او مینسک وایي چې د 2018 کال د زپات مشکونه به د سپتمبر لس ورلسمې نه تر شلمې روان وي چې پکې د 2500 په شمېر کې ځواکونه برخه اخلي. خو غربي چارواکو ویلي چې په تمرینونو کې خواوشا 100,000 اهلکار شامل دي چې په خبره دا د روس لخوا په داسې حالاتو کې د خپل طاقت څرګندونه ده چې د یوکرین په سر یې له غرب سره لوکات کړکې چندي. د برتانیې د دفاع سیکرټري د ستمبر په 10 بي بي سي ته ویلیو چې دا د دوی د پارولو په خاطر یو عمل دی چې د دوی د صبر امتحان اخلي. خو نو موري ویل چې باید دوی کوي اوسي. خو ماسکو د غربي هیوادونو اندېښنې ردوي او وایي چې په مشکونو کې به د ځواکونو شمیر تر 10,000 نه اوړي او دا د وینا دستاویز له اصولو سره سم دي چې هیوادونو یې ترې خبر کړي دي او کتونکو ته هم په ډاګه دي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرس د برما په مشرانو غږ کړی دی چې په روهنجیا مسلمانانو د تشدد پای ته ورسوي. انتونیو ګوتیرس دا خبره د چهارشنبې په ورځ کړې ده. هغه ویلي چې روهنجیایي وګړي له تباکون بشري حالت سره مخامخ دي. له روهنجیایي وګړو سره د روان چلن له کبله په برما او د دې هیواد په نوبل جایزه ګټونکي مشر آنګ سان سوچی ورځ تر بلې نړیوال فشار زیاتېږي. د برما حکومت وایي دوی عام خلک نه پنخه کوي بلکې یوازې د روهنجیا وسلوالو جواب ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 پیسې غستل کیږي او په 1.90 نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.90 روپی او په 1.90 روپی شپېته پیسې. یو یورو په 1.25 روپی او په 1.25 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی 80 پیسې او په 29 روپی. د سعودي عرب ریال په 28 روپی 50 پیسې او په 28 روپی 25 پیسې. او یو افغانی په 1 روپی 50 پیسې او په 1 روپی 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 15.5 او 15.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بیو موسم حال واوریده. پروانه غلې کې ک را سره وینو په دغه موضوعاتو به تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په اړه ټول ګوندیزه غونډه سر ته رسیدلې. هلته په خبر کې د خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي غړو د لړکی و مظاهره کړې. دوی څه غواړي؟
ان شاء الله مونږ به کینو نه، مونږ به تر هغې پورې نه کینو سو پرې چې مونږه دا قبایلی خطه په دې صوبه کې شامل کړی نه.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې ملاقات کوي. کارپوهان وایي
یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي.
په پیښور کې د ډینګي ماشی له وجې د ناروغۍ په نتیجه کې نور څلور کسان مړه شوي دي. په دې ماشی څنګه قابو موندل شي؟
اصل کې ندی کنټرول چې کوم بنیادی شی دی، اگر کور نه دننه نه کنټرول کیږي چې کوم په کور کې دننه ولاړی وي، په اکسیدانو کې، په ټینګو کې، چاټو کې، نو هغه طرف کور وړي.
د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو نه ساته خبرونو اخیری خبری کړی ته غوږی په دې کې راځو د غړی د سر موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو ټول کندیزه غونډه شوې ده او په اخر کې یو غړی اعلامیه هم جاری کړی شوې ده دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر هم ورکلې و دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده سراج زهیر صاحب د دغه غونډې چې کومه اعلامیه ده دا غي په تفصیل کې زمونږ اوریدونکو خبر
ډیره مننه مور شاه څنګه چې تاسو وی په اسلام آباد کې کوم دا فټ اصلاحات لپاره د عوامي نشل ګوند د مشر اسپندیر ولی خان په مشرۍ کې کوم ټول ګوندی ته غونډه وشوله کوم ګوندونو چې په کې برخه واغستله له هغې وروسته د خپل هغې خپل تجاویز ورکړل له هغې وروسته یو ګډه اعلامیه جاری شوله چې په هغې کې د ټولو خواول پکې دا ویلی شو چې باید فټ اصلاحات په فوری توګه عملی کړي او دا یقیني کړي چې په کال 2013 په عام انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی کې نو د قبایلی سیمو خلکو ته نمائندګي ورکړي او د دې لپاره باید چې د وس نه لار هوار کړي دغه جنتې دام په ویل شو چې کوم ځنډ یا کوم رکاوټونه دي کوم خندان دي د فټ اصلاحاتو لړکي باید چې هغه لری شي د دې روسو چې 15 داسې نقطې دي چې باغی دی سیاسي ګوندونه او کوم مذهبي ګوندونه چې وو هغه په رضا شو پدې کې د جمعیت علماء اسلام فیډرلی مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چغزي په دغه بیا اعلامیه باندې چې دین لاسلیکونه ونکړل نور ټولو ګوندونو په لاسلیکونه کړی دي دغه 15 نقطې چې دی هغه بزو منور شاه خپل اوریدونکو ته ویم په دې کوم به خدای رچی وای چې قبایلی سیمې دی په عیني توګه باندې په خیبر پښتونخوا کې زم کی او د دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي دغه رنګي په کې دا په دویمه نقطه کې چې لفاټه چې دی هغه دې اختیار ختم کړی شي او په باز بازابطه توګه دی یو عدالتي نظام ان تماریفي کړی شي ارته دي قائم کړی شي پدې منوخته کې چې دینو وی چې د فټ ولستری ټول هغه عیني قانوني او بنیادي حقوقونه ورکړي چې کم پټول پاکستان کې نور پاکستانیان ته ورکړل شوی دي د غشنت دی د قبایلی سیمو د پاره یو لسکلن ترکیاتي منسوبې اعلان کړي او په اخیری کم 15 نقطه چې نو باغی کې هم دغه خبره پکې بیا تکرار کړي ده چې په د فټا د ریپ صوبایي اسمبلی کې برخه ورکړل شي او راتلونکي کم عام انتخابات دي باغی کې دغه
نمائندگی وکړی شي سامه دا ډیر مننه سراج زهیر صاحب د اسلام آباد نه را سره وو چې دغلته نن تر سره شوې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د ټولګندزي غونډې د اعلامیه تفصیل را سره شریکو هلته په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو انتخابات نو وړاندې د اف سی آر ختم کړل شي او ټول قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړل شي دوی زیاته راشه په راتلونکو 25 تاریخ په اسلام آباد کې هم په دې لړکه احتجاج کوي په دې حق لا تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان دی ریپورت کرا کوي چې د مظاهرینو په غغونو شروع کیږي
دا زیارت پورس دا خبر ایجنسی سره تعلق لرونکو د جمهوریت اسلامي غړو دا گورنر هوس په خبر مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه او دغه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمه د روانو ټولټاکو نوړان دی دا خیبر پختونخوا برخه جوړه کړی شي دغه مظاهره مشرکون کې دا خیبر جنسه د جماعت اسلامي یو مشر شاه فیصل افریدی مشال لیډو ته وای
ټول فاته د مسایلو بنیادی حل چي اغه سرتا جزوی رپورت پاغه کمیټي چې کوم رپورت جمع کړي پاغه کوي لګا خو د افسوس خبره ده چې دومره غټ کنسنسس باوجود دومره غټ یکتوی باوجود تر اوسه پورې د فاته د مستقبل فیصله نه کیږي لګا
ډاکټر منصف خان چې په خیبر جنسه کې د جماعت اسلامي نائب امیر دی وای چې ټول ملک یو برخه ده نوول بیا دوی سره امتیازي سلوک کیږي حکم قانون چې پاکستان په نورو برخو کې دی نو ها حقونه ولی قبایلی سیمو ته نور کول کیږي
خلک غواړي چې په دې راتلونکي الیکشن نه مخکې مخکې فاټا په صوبه کې شامل شي او په دې الیکشن کې چې کوم صوبایي سیټونو د فاټا حق ته چې هغه غوښته ملاو شي بل دې ته الیکشن په شو شي پکې وشي او د سپریم کورټ او د های کورټ چې کوم رسایي دا فاټا ته وشي هر روز د اپریشن خلک تنگ راغلي دي یو ځکه چې تاسو د ماکایا چې وشي نو ټول علاقه په هغه کې مشکل کې گرفتار شي، کرفیو شي، بازارونه بند شي. د څه لیکي کې په اعتبار کې دا شي کېږي په خبر کې مردان چې دی خدا شي خو سره نه کېږي. موږ یو ملک یو شهري یو شان د خلک یو شنه د کارت پاسپورت ولې دا دورنګي د موږ سره
سمولا جان چې یاد ګوند د فاټا نائب امیر دی وای چې تر سو پورې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه نوې جوړه کړې شوی، اف سی آر نوې ختم کړې شوی، عادی ته بنیادی حقونه نوې ورکړې شوی، نو همدارنګ به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي.
مونږ صرف دانن نه راوتی، مونږ د مخکم گورنر هاوس مخه ته زموږ پروګرام شوی اسلام آباد ته تلیو، نو ان شاء الله مونږ به کینو نه، مونږ به تر هغې پورې نه کینو سو پورې چې مونږ دا قبایلی خطه په دې صوبه کې شامل کړی نه.
د پملله چې جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د روانې میاشتې په 15 نیټه سرخار اسلام آباد کې هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا، هنری گڑے،
په لس نیمو بجو
جمهوریت،
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق،
په تمنټ د پاسا دو بجو
پام کوا،
په پاوکم سلورو بجو
حجرا،
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب اوریده. د پاکستان او افغانستان د خارجه چارو وزیران بعد ملګرو ملتونو د راتلونکو عمومي غونډې په موقع ملاقات کوي او په دوارخیزو تعلقاتو به خبرې کوي. کارپوهان وایي د دې ملاقات هرکلی کوي، خو په کار ده چې دغه ملاقاتونه دوام ولري او دا یوازنی ملاقات نه وي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال را بکرم خان وکړي.
د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د راتلونکو جنرال اسمبلی غونډې په موقع د ملاقات کولو اتفاق کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیر اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین ربانی سره په دواړو خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سمو د راستې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړو خیس معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی، نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي. خو دې زیاتوي
یو ملاقات نه، یو سیریز د ملاقاتونو بکاري او وزارت خارجه چې دی او د هغه سیکرټریان چې هغه لارې جوړوي دی لپاره چې رئیس مملکت داغي او زموږ پرایم منسټر او زموږ عسکري مشر او داغي عسکري مشران کینی او خبرو نو دی بولا ګراوند ورک کوي او بیا به مشران چې دی خبرې تنظیم نو پکار دا چې ګراوند ورک شي.
د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښکولو په غرض د کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان او افغانستان سیاسي سفارتي او د حکومتي چارواکو وینا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده کړکېچ د هواري لپاره ضروری ده چې د دواړو خواو مشران او چارواکي خپل منځي خبرو او تاګ را تاګ ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې په همدې غرض یوه ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د دواړو هیوادونو غړي موجود وو. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
په دې غونډه کې د پاکستان افغانستان لخوا راغلي غړو په غیر رسمي بحث کې وویل چې دواړو ملکونو لپاره د خپل منځي اختلافات لري کړی او خپل خپل خاوره امن راوستلو لپاره یو بل سره د خبرو اترو په میز کې نی. د ډینیش ډیفنس کالج یو استاد ډیوډ وستنسکوف په دې موقع خبري غونډه ته وویل چې د دې غونډې مقصد په سیمه او د دواړو هیوادونو کې ثبات راوستل دي چې په ولسی کچه رائے رامخته شي او په خپل خپل حکومتونو د امن او مذاکراتو لارې ته راوستلو لپاره فشار واچول شي.
مونږ ته د سیمې امن لپاره د تلپاتې ثبات ضرورت دی او د دې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کول ډېر ضروري دي او په افغانستان کې ثبات راوستلو لپاره د افغانستان پاکستان سره ښې اړیکې مهمې دي. سیمه کې استحکام لپاره نړیوالې ټولنې تیرو 15 کالو راسي کوششونه وکړل خو حالات اوس هم سم نه دي. مونږ له خپل منځي اعتبار پیدا کول وي.
د پاکستان ریجنل پیس ادارې مشر روف حسن وینا چې په دوه ورځنۍ غونډه کې د دواړو خوانه په ښه ډول رائے او تجویزونه رامخته شوي او د دواړو خوا ولس امن او سوله غواړي کوم چې د روان وخت تقاضا هم ده.
په دې غونډه کې چې کوم تجویزونه راغلي دي هغې کې د ټولو لومړی خو دا چې افغان حکومت طالبانو سره جنگ ختم کړي، بل دا چې دا به فیصله کول وي چې تر طالبانو پورې به څنګه رسېدل وي او کوم حق مراعات دي چې طالبانو ته ورکړل شي، د څه په بنیاد چې هغوی د امن مذاکراتو میز ته راشي. او د ټولو مهم دا چې دا وخت دی چې دواړه ملکونه خپلو کې خبرې وکړي، ځکه چې افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان کې به امن نه وي او چې تر څو پاکستان کې امن نه وي نو افغانستان کې امن نشي راتلی.
لدې وړاندې د پاکستان او افغانستان د ولسونو خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي غړو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او سوار به کې د دې خواهش اظهار شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پکار دي. د یادونې ده چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان د پارلمان یو پلاوی اسلام آباد ته په سفر راځي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ له منځه وړلو لپاره به خبرې کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رفعت انجم ریپورت مو واورید. ورزو پیښور ته د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي ماشې له وجې د ناروغۍ د مخنیوي څانګه وایي په پیښور کې د دې ناروغۍ له وجې نور څلور کسان مړه شوي دي چې پکې دوه زنانه شامل دي. دا ناروغان د پیښور په بیلابیلو هسپتالونو کې د علاج لاندې وو. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نظم خبریال طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شمېر 50 رسېدو. د چارواکو په خبره په یاد ناروغۍ اخته دوو زنانو په شمول څلور کسان چې په هسپتالونو کې درملنه روانه وه مړه شوي دي. د صحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ ویان ډاکټر اتاوله وایي ډاکټر اتاوله وایي 25 کسان چې کمره شوي دي په هغو کې 21 د پېښور، 2 د هزارې او یو د چرسادې او بنیر دي. ډاکټر اتاوله زیاتوي چې په ولس کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې تیزې کړي دي. د یادې محکمې چارواکي دا هم ویل چې د ډینګي ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره د ضلع حکومت غړیو ته روزنه ورکولو سلسله یې هم روانه کړې ده.
سونه پر ډیپارټمنټ سونه پر نو اصل کې دې کنټرول چې کوم بنیادی شی دی هغه کور نه دننه کنټرول کیږي چې کوم کور کې دننه ولاړی وي په ځګانو کې په هغه کې په ټینکو کې چاټو کې نو هغه طرف کول وړي. نو د نظمانو په دې کې ډېر زیات رول دی چې لکه هغه لوکل ګورنمنت لوکل باډیز هغه د عوام سره ډېر زیات رابطه کوي.
د ډینګي مخنیوي یونټ د چارواکي تر مخه په 13 ساعتو کې 1303 کسانو د ډینګي وایرس ټیسټونه کړي چې په یو سال درویشو کې تصدیق شوه دی او په دې وخت 302 ناروغان د ضلع په مختلفو هسپتالونو کې داخل دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په مومند ایجنسی کې د هغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاین شروع شوی دی چې د سکول د عمر دی او سکولونو ته نه ځي. د دې کمپاین اولنی پړاو د روان کال په اپریل او مئی میاشتو کې ترسره شوی و چې پکې څه باندې 3500 ماشومان سکولونو کې داخل کړل شوي وو. دا دویم پړاو چې د روانې میاشتې له اولنۍ نیټې شروع شوی د راتلونکي میاشتې تر پایه به جاري وي. په دې اړه تفصیل له سیمې زموږ خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
په محمود جنسه کې بي سکول ماشومان سکول ته دروستو مهم دویم لړۍ شروع شوه چې د تعلیمي محکمې چارواکو زده کوونکو او سرکاري انتظامیه لخوا ځای په ځای په حجرو کورونو او لارو کوڅو کې ولسته ویل کېږي چې هغوی خپل بچي په سکولونو کې خامخا داخل کړي. د یاد مهم اولنۍ لړۍ د روان کال د اپریل په اولنۍ نیټه شروع شوې چې تر د مئی د میاشتې 1.5 پورې روانه وه. په دغه لړۍ کې 10,540 نوي ماشومان سکولونو کې داخل شوي. د اتم جماعت یو ماشوم چې په غلنۍ کې هم په داسې یو مهم برخه اخیسته وای
مانو عثمان دی زو پاتم کلاس کې سبق یم او زمون نور نن لک چی سکول ترا شروع شت نه لک ټول استادان نزی او لک ماشومان کمې دي او مونږ وی چې دا کم ماشومان لک سکول ته نه راځي چې دا سکول ترا شروع شي. تعلیم لک دې مقصد لپاره مونږ کو چې مونږ د خپل ملک لک صحیح کو لک دې کې امن نه ولو نو ترقین کې راولو.
مسلم شاه په نوی کلی پلانګار های سکول کې استاد دی او هغه وای چې هغه نه یوازې د سکول په گاوند کې بلکې په خپل کلی کې هم به سکول ماشومان په سي ګرځي او لرونو ته وای چې خپل بچی په سکولونو کې داخل کړي ځکه چې نن وختونه په سرکاري سکولونو کې تعلیم بیخي وړیا دی.
خپل باندې هم خپل کلی کې چې کوم دی هم په دې اوالې سره بالکل ذکر کوم ځکه چې هلته زبر یو بل سیستم په لاس سم چاهي ته سټل علاقه وي موږ هلته هم دا کمپین کوو زه نه چې استاد لدا په کار دي چې لکه دې ته ونه ویل شي بلکې په خپل کوششونو سره که دې ته دا کمپین مودوي او که نوي که نیټه ټاکل شوي او که نوي د استاد دا کار دی چې خلکو کې
شمیر هدف ہونے دے مقرر کرے خو بیا هم هغوی خوشبین دی چې یو شمیر ماشومان به سرکاری سکولونو ته راځي.
تقریباً مطابق 14-15 روان دی او
او یاد دی چې د داخلو مهم د دوی ملړۍ د روان میاشتې د اولنۍ نیټې نه شروع شوه چې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې به روانه وي. په دې مهم کې د سیمې عام ولسم برخه اخلي او ځای په ځای پیاده تګ چې ورسره بینر هم وي کوي او ولسته وای چې بچي په سکولونو کې خامخا داخل کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په قبایلی سیمو کې خلکو ته د صحت د ورکولو لپاره یو نړیوال تنظیم د بې پولي ډاکټرانو تنظیم چې نومیږي د هغې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د بې پولي ډاکټرانو تنظیم په قبایلی سیمو کې د 13 کلونو راهیسې خلکو ته د خیر ښېګړې او صحت مرستې رسولې په تړل کېدو یې خواشینی ښودلې ده. په دې موضوع درته تفصیل د مشال ریډیو په خبرونو کې هارون باشا درکوي.
رویټرز خبری اجانس د ډاکټرانو دیو نړیوال سازمان په حواله وایي د پاکستان حکومت له دوی غوښتي چې د هغه هیواد په ورسته پاتې قبایلي سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو کارونه وتړي. دا سازمان میډیسنز سینس فرنټیرز یا بی پولی ډاکټران نومیږي او له 13 کلونو راهیسې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. د تنظیم د کورمې له دوو صحي مرکزونو څخه خپل فعالیتونه کول. لیکنه وایي کورما د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته چې په تیره 1 کې وسلوال فعال وو او د القاعده او نورو ډلو د قمندانانو د پنخه کولو لپاره امریکا ډرون بریدونه پکې کړي. لیکن اکاگی که څه هم د قبایلی سیمو امنیتی وضعیت په دې ورستاو کې او څه خشوه د شیعه مسلمانانو پر ضد حمله پکې لا هم دوام لري. په لیکنه کې په 13 میاشت کې د کورمې په مرکز پاړه چنار کې د شویو غبرګو 14 یادونه شوې چې څه د پاسه 15 یا کسان پکې ووجل شول. یاد نړیوال سازمان رسنیو ته پور کړی او بیان کې ویلي له دوی غوښتل شوی په کورمه ایجنسی کې خپل طبي فعالیتونه وتړي. په بیان کې د پاکستان لپاره د سازمان د مشر کیترین موډی له خولې ویل شوی دوی د پاکستان حکومت دغه پریکړې خواشینی کړي او زیاتوي چې په ترڅ کې په کورمه کې د دوی د تیرو 44 کلونو د ولسی خیر خیګړې چارو لړۍ پای ته ورسېده. د سازمان ویلي د پاکستان حکومت دوی ته په قبایلي سیمو کې د کار کولو رسمي اجازت ورنکړ. د لیکنې تر مخه د بهرنیو هیوادونو وګړي او تنظیمونه که وغواړي په پاکستان کې کار وکړي باید د هغه هیواد له حکومت رسمي اجازتنامه ترلاسه کړي. پاکستانی غیر دولتي ادارې او همداراز خبریالان هم په قبایلي سیمو کې د کار کولو په لړ کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي دوی په قبایلي سیمو کې د ناروغیو د تشخیص، ماشومانو ته له ناروغیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو او په بیړنیو حالاتو کې خلکو ته د طبي خدمتونو رسولو په چارو کې مرستې کولې. لیکنه په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې د مشر په حواله زیاتوي د نه د خبر چې حکومت ولې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ته د نور کار کولو اجازه ورنکړه.
د هارون بادشاہ رپورٹ موریده د دې سره د روانې غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې د ملیحا امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره د عوامي نیشنل ګوند لخوا را بلل شوې ټولګوندي غونډه په پای کې جاری شوې. ګډ پریکړه لیک کې ویل شوې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د انضمام لپاره چې د کومو مالی او قانوني مرستو ویل شوې په هغه د فوري عمل درآمد شي. په اعلامیه کې ویل شوې چې دا د یقیني کړل شي چې د 2013 تر انتخاباتو مخکې د قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې د نمائندګۍ لپاره لار هوار کړل شي، اف سي آر د ختم کړل شي او د فاټا ولسته د بنیادي حقونه ورکړل شي. بل خو د جماعت اسلامي ګوند خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو مشرانو نن په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د اف سي آر ختم کړل شي او ټوله قبایلي سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړل شي. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی راتلونکي غونډې پسنډه کې به د پاکستان او افغانستان بارنو چارو وزیران ملاقات کوي. دا خبره نن د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا نن په اسلام آباد کې د خارجه دفتر ونیزې خبري غونډې په موقع کړې ده. نوموړي وویل د دواړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو ترمنځ تیرونه په فنی خبری که پدی ملاقات اتفاق شوی. په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغۍ له امله د مړو شو کسانو شمېر 25 ته رسیدلې. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په ناروغۍ اخته 4 کسان مړ شوي دي. د فنلند د بارنو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د دوی مرستندوی خزینه کارکون کې چې په میماش کې تختول شوی و خوشی کړل شوی ده. وزارت نن وویل چې دغه مېرمن په کابل کې د سویډن یوې مرستندوی ډلې آپریشن مرسی لپاره کار کوي. په استانا کې نن د روس، ایران او ترکی په منځ کې ټوپ ته شام د امن مذاکراتو شپږم پړاو شروع شو چې دوه ورځې به جاری وي. دا مذاکرات په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د ترتیب شو خبرو اترو نه جدا دي. د قزاقستان بارنو چارو وزارت وایي د استانه خبرو مرکز په شام کې د جګړې کمولو لپاره د ګمارل شو ځواکونو فعالیتونه منظمول او په ادلب کې د مرکزی ځواکونو جوړیدل شامل دي.
ملیحا امیرزاده درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې اصل لیکلي دي. د اسلام آباد نظم خبریال رفعت انجم یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا افغانستان سره په ګډه د دواړو ملکونو ترمنځ په غیر محفوظه پولې مشترکه پوز گشت خوښي ښکار کول، د دواړو ملکونو ترمنځ پولې محفوظه کولو او نور داسې غلط فهمه لرې کولو لپاره یو سنجیده ګام دی. اداریه وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم بیان په داسې وخت کې راغلی چې امریکي صدر پاکستان د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم وړاندیز کړی چې پاکستان افغانستان سره په پوله مشترکه پوز گشت کولو او چیک پوسټونو جوړولو ته تیار دی. اداریه زیاتوي وزیر اعظم د صدر ټرمپ دا تور هم رد کړی چې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. اداریه زیاتوي چې په پوله ازغن تارونه لګولو سره به د ترهګرو تګ راتګ ودرول شي او د غیر قانوني تګ راتګ به هم مخنیوی وشي. اداریه خلک وایي چې پاکستان د افغانستان پالیسي او افغانستان د پاکستان په اړه پالیسو جایزه واخلي او د دې اړخ ته معلوم کړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د بد اعتمادۍ او د شخړو جوړېدونکو معاملې په کوم ډول هواریدل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لري چې پاکستان 60% نه زیات آبادي د منځنۍ طبقې
داغے نلانے تب کی سر تعلق لری کم چمل کے دن تک راتک لپارا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہوئی آبادی زیادہ اور تک راتک وسائل کم دی دغیر معیاری گاڑوں نہ تجربہ کار ڈرائیوران لوجے ہر روز ٹریفک کی حادثی کی گئی اداری وائی چدن ہی پورا جنگ سی میں نہ پنڈا تتلون کی یو فلائنگ کوچ دا حادثے اخکار شو چلوجے پنزلس کا سامنا شو نہ معلومات و ترمخا پر موٹر وے چکری انٹرچینج سرا د خوب رات لو لوجے ڈرائیور نہ گاڑے خطا شو اور د سیمنٹ اور ٹرک سرا وہ جنگی دو اداری پیمنا چاہ سولیا وجہ دادا چھ بخصوصی تو دشپیر گاڑی چلون کے ڈرائیوران خوب ورشی جنہیں ڈرائیوران دس نشے سیزن استعمال بھی گاڑی تا توجہ نور کبھی ہم دا شان دا گاڑو بریک کار پری دی ڈرائیور نہ خراب دل وجہ ہم دا حادثی کی گی دریا خرا کے وائچ دا قسم پیخ ادرول لپارا مالکان اور گاڑی چلون کی کمپنی ددی پابند کول پکار دی چھ دا گاڑو پر فٹنس توجہ ورکڑی پسفر لو نمک کی دا گاڑی مکمل معائنہ کول پکار دی اگدو لارو لپارا دو ڈرائیوران پکار دی چلو خوب لوجہ دا سے قسم پیخ نہ رامخ کی گی حکومت تبا پدی لڑک دا ٹول حفاظتی گامنا یقینی کول وی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ٹائمز ورځپاڼه لیکي یورپی یونین پلان جوړوي چې د پاکستان په ګډون د هغو یو شمېر هیوادونو سیاستوالو کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې خپل هغه وګړي نه قبلوي چې په یورپ کې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه رد شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان نیمروز ولایت په دغه هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز دی او له دې مرکز نه ترلاسه کیدونکې پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. د مقالو لنډیز د اسرائیل مومن نورو.
ټایم ورځپاڼه لیکي د اروپای اتحادیې غړي هیوادونه پلان لري چې د پاکستان، نایجیریا او بنگلاديش په څیر د هیوادونو سیاستوالو او لویو کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې دا رنګ دغه هیوادونو حکومتونه دې ته مجبور کړي چې خپل هغه وګړي بیرته واخلي چې له یورپ وستل شوي. د بشر حقوقو د څار ادارې په خبره افشا شوي دستاویزات چې په اروپای اتحادیه کې د ریاستونو ولسی ازادیو د څار غیر دولتي ادارې په خپل ویبپاڼه خپاره کړي پکې راغلی دی چې د اروپای اتحادیې ویزو پالیسی د کډوالو له واپسۍ سره مشروط کولو هدف پر هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د کډوالو په قبلولو کې همکاري نه کوي. ټایم ورځپاڼه لیکي اروپای اتحادیې غواړي چې د پاکستان، نایجیریا او بنگلاديش په ګډون هغو هیوادونو ته تر هغو ویزې او مرستې ورکول محدود کړي چې تر څو یې خپل وګړي بیرته نه وي اخیستي. اروپای اتحادیه او یونان کوشش کوي چې هغه کډوال واپس کړي چې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي. په تیرو څو کلونو کې د شام، پاکستان او افغانستان څخه په زرګونو کډوال په غیر قانوني لارو یورپ ته راغلي دي. ملخوا فارم پالیسی مجلې پر دې اړه لیکنه کړې چې افغانستان نیمروز ولایت ډېر وروسته پاتې دی او پکې لا قانونیت دی. همداراز دا ولایت چې زیاتره پکې دښتې دي له پاکستان او ایران باندې سره پولې لري. د ورځپاڼې په خبره نیمروز ولایت په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز دی او له دې سمګلینګ ترلاسه کیدونکې پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. همداراز دا ولایت چې پولې یې خوندي نه دي ورته د هغو افغانانو ورتګ زیات شوی چې د مخ په زیاتېدونکې تشدد او مالی بدحالۍ سره مخ دي او امید یې لاسه ورکړی.
په میانمار یا برما د هغې تشدد له وجې د نړیوالو فشار زیات شوی چې له درېنیمو کلونو راهیسې د درېنیمو لکو نه زیات روهینجیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته په کډه کولو مجبوره کړي دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې ملګرو ملتونو په برما غږ کړی چې ملکی خلک دې محفوظ وساتي. بیا بنگلاديش غوښتنه کړې ده چې برما دې دا کډوال واپس وروغواړي او داسې محفوظ ځایونو کې دې ورته ځای برابر کړي چې له تشدده لرې وي. بشیر ګواخ یې تفصیل درکوي.
د برما حکومت وای پوزی په راکین ایالت کې د روهینګیا مسلمانو یاغیانو خلاف په جګړه بوخت دی او کوشش کوي چې ملکی وګړو ته څه زیان ونه رسي. د حکومت په وینا د نخټو کې لګ تر لګه 400 کسان وژل شوی دي. خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ملګرو ملتونو د سپتمبر په 11مه د برما یا میانمار پر حکومت سختی نیوکې وکړې چې د ظالمو پوزی عملیاتو په کولو سره د نسل وژنې یو مثال جوړ کړی دی. که څه هم په برما کې روهینګیا قام له څو نسلونو څخه اوسیږي خو د برما حکومت دوی له بنگلاديش ورغلي غیر قانوني کډوال بولي او تابعیت ورته نه ورکوي. ګوانډي بنگلاديش ته له برما څخه دا ځل 3,00,000 روهینګیا خلک ورغلي دي. 4,00,000 لاوار د مخه هلته اوسي. همداراز امریکا ویلی چې د روهنګیا مسلمانانو له تشدد ډکا بیکوري خي چې د برما پوز د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره څه نه دی کړی. واشنگتن د سول لپاره د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په مشرۍ د برما د هغه ملکی حکومت قوي ملاتړ کوي چې له پوځي امیریت وروسته رامنځته شوی. خو وایټ هاوس په تازه خبر پاڼه کې د برما په پوز غکړې چې له تشدد لاس واخلي او د ولسی خلکو بې کوره کول بند کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د دې په ځواب کې د برما د بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې پر اندېښنو پوهیږي، خو امنیتي ځواکونه یې په قانوني توګه د سخت دریځۍ د فعالیتونو په ځواب کې د حالاتو سمولو کوشش کوي. چین د دې خبرې ملاتړ کړی. د برما پوز په اگست کې تر هغې وروسته عملیات پیل کړل چې روهنګیا یاغیانو ډلې د اراکن روهنګیا سالویشن آرمی د پولیسو او پوز پر چیک پوسټ بریدونه وکړه، خو روهنګیا خلک وایي دا کاروایی د دوی له هیواده د ویستلو لپاره کاریږي. د بشر حقونو ډلو ویلي چې بودستانو او امنیتي ځواکونو په راکین ایالت کې د روهنګیا کلو ته اور اچولی دی. برما دا نه مني او روهنګیا یاغیان ملامتوي. خواوشا دیر زرا بودیس کلیوال هم بیکور شویدی.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ریپورټونه وایي چې روسي کارکونکو په ډیره فعاله توګه د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو په وخت د ډونلډ ټرمپ د پالیسیو تشهیر کړی دی. امریکایي رسنۍ لیکي چې د کارکونکو په فیسبوک کې د اشتهارونو له لارې د ډونلډ ټرمپ د یو شمیر متنازع خبرو ملاتړ ته خلک هڅولي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو ریپورټ برابر کړی چې لنډیز یې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیو کارمندانو د انټرنیټي اشتهارونو للارې د ډونلډ ټرمپ د تګلارو تشهیر کړی. رسنۍ لیکي چې د روسي کارمندانو لخوا پر فیسبوک اخیستل شوو اشتهارونو للارې د ډونلډ ټرمپ د کډوالو ضد او داسې نورو بنسټپالو تګلارو د تشهیر هڅه شوې وه. ریپورت لیکي چې په سینټ پیټرزبرګ کې د خوندي پولو په نامه یو انټرنیټي ډلې په اړه داسې معلومات موندل شوي دي چې په فعاله توګه یې داسې اشتهارونو ته کار کړی و. په یو اشتهار کې د ډونلډ ټرمپ د هغې ادعا تشهیر شوی چې ګواکې د 2008 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې 5 میلیونه غیر قانوني کډوالو رایې اچولی وې. په دې اشتهار کې له خلکو غوښتنه شوې ده چې که دوی د ډونلډ ټرمپ له ادعا سره اتفاق لري او د غیر قانوني کډوالو رایې ورته د منلو وړ نه دي، نو دوی هغه اشتهار خوښ کړي. په بل اشتهار کې غوښتنه شوې چې که دوی د ډونلډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو د اختر په ویاړ د کېدونکې روایتي غونډې ختمولو ارادې سره اتفاق لري، نو دوی دا اشتهار خوښ کړي. په نورو اشتهارونو کې د ډونلډ ټرمپ لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د وړاندیز هم تشهیر شوی و. ریپورت لیکي چې د یو اشتهار له لارې د 2016 کال په اګست کې د کډوالو ضد لاریون ته خلک هڅول شوي وو او ځینو پکې ګډون هم کړی و. د امریکا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره کارکونکي واشنگتن میشتي ادارې ویلي چې دوی د فیسبوک له مشر څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې وه او هغوی ورته ویلي چې د روانو پلټنو له کبله داسې نسي کولای. د امریکا د انصاف وزارت او د کانګریس کمیټې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ او روس دواړه دا تورونه ردوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
روس او بیلاروس د نن نه د زاپاد په نوم ګډ پوځي مشخونه شروع کړل چې دروانې میاشتې تر شلمې نیټې به جاری وي. ماسکو او مینسک وای چې دا مشخونه به په بیلاروس او د روس په لویدیځو برخو کې ترسره کیږي او په دې کې به 2000 او 200 عسكر برخه اخلي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
روسیا او گاونډي هیواد بیلاروس د ناتو ختیځ لوري ته په داسې حال کې ګډ پوځي مشقونه پیل کړي چې د ماسکو او غربي هیوادونو ترمنځ وار لمخه ژور ترنګلتیا موجوده ده. که څه هم روسیا او بیلاروس په دې مشقونو کې د برخه اخیستونکو پوځیانو شمیر 2200 یادی، خو غربي هیوادونه وایي چې په دې کې د 100,000 شاوخوا عسکر برخه اخیستلی سي. د لویدیځ چارواکو په وینا روسیا په دې ګام سره په داسې حال کې د خپل قوت مظاهره کول غواړي چې پر اوکراین باندې د روسیې د تیري له کبله د لویدیځو هیوادونو او روس ترمنځ د طاقت انډول پر سر سیالي روانه ده. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فیلن د سپتمبر پر 10 نیټه بی بی سی ته ویلي وه چې دا مشقونه د دوی د اشتعال او د دوی د دفاع د ازموین لپاره جوړ شوي دي، نو باید لویدیځ هیوادونه تکړه سي. بلخوا ماسکو وایي چې په دې مشقونو کې به د برخه اخیستونکو پوځیانو شمیر تر 10,000 وانه وړي او په اروپا کې د امنیت او همکاري د سازمان لخوا د وضع سو قوانینو چې بیانا دستاویز بلل کیږي سره سم به پرمخ ځي. د بیانا دستاویز له مخې د پوځي مشقونو په اړه باید نور هیوادونو ته خبر ورکړل سي او څارونکو ته د لیدو اجازه ورکړل سي. بلخوا د بیلاروس دفاع وزارت ویلي چې د زاپات په نوم د دغه هیواد ګډ پوځي مشقونه به د نړیوالو لوزنامو سره سم ترسره سي. د بیلاروس د دفاع وزارت د نړیوالو همکاریو د څانګې مشر جنرال الیه ویناو د چهارشنبه په ورځ په مینسک کې وی خبري غونډه ویل چې د مشقونو لپاره داسې سیم انتخاب کړي چې له پولو لیرې دي، څو د اوکراین، پولند، لیتوانیا او لیتویا لخوا د اندېښنې سبب نسي. نوموړي دا هم ویلي چې د بې باورۍ او شخړو رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره هیواد نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو بلکې له استونیا او همدارنګ له سویډن او ناروې څخه استازي ورغوښتي دي چې د دغو مشقونو څارنه وکړي. تر دې وړاندې په اروپا کې د امریکا د پوز د هوایي ځواک یو جنرال ویلي و چې ماسکو په دې مشقونو کې شفافیت له پامه غورځولی ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیځ څارونکي ګډون پکې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کراچۍ په کورنګې ابراهیم حیدری سیمه کې د قبایلی سیمې مومند جنسې سره تعلق لرونکي یو الک او جنۍ د بجلی په کرنټ وجل شوی وو. پولیس وایي دغه د غیرت په نوم د وجنو پیښه ده چې د الک او جنۍ دواړو مشرانو منلې ده، خو تر دې دمه هغه خلک نه دي نیول شوي چا چې د دې دواړو د وجلو فیصله کړې وه. د محمد عمران رپورټ کې تفصیل ورو.
د شاه لطیف ټاون د پولیسو تانې مشر امان مروت مشال ریډیو ته وویل تر دې دمه په دې معامله کې پولیسو سلور کسان نیولي چې پکې د جینې پلار، د جینې ترا، د هلک پلار او د هلک یو ترا شامل دي، خو د جرګې د غړو د نیولو هڅې روانې دي. مروت وایي چې د اګست پر 15 نیټه د شپې شاوخوا 9 بجې جینې او په بل ورځ یعنی د اګست پر 14 هلک د بجلی د کرنټ له لارې وژل شو او پټ په پټه خښ کړی شو. د ده په وینا نیولې شو کسانو منلی چې هلک او جنۍ د غیرت په نوم وژلې دي. د کراچۍ په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د غیرت په نوم دا رنګ پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه دین اسلام سوای په کراچۍ کې میشت دینی چارو کارپو مفتی ضیاءالاسلام اسلام ټکروي وایي که جنۍ او هلک بالغ وي هغوی اختیار لري چې د واده په معامله کې خپله رضا وښایي، او هیڅ یو څوک دا اختیار نه لري چې بې له عدالته د چا د وژلو فیصله وکړي.
په ملک کې چې کوم قانون زموږ جوړ دی د معاشرت لپاره یا د اسلامي قانونونه زموږ په ملک کې موجود دي، هغې د رای دادا چې لکه مورای عدالت بې ګناه یو سړي ته د بل سړي د وژلو اختیار اسلام هرگز نه ورکوي. پراته سات پر دیوایت دي چې اغوستلې جرګه دي امام مقام نشي جوړېدې ناغه سره د اختیار نه شریعت پاکستان حکومت یا زمونږ د ملک آئین جرګه جوړه کړې نه ده. هغې جوړه کړي خو بیا به د هغې ویشه دي ناغه ځاني دا فیصله کړي چونکې بیا موږ قانون خلاف ورځي نه.
بله لخته د شاه لطیف ټاون د پولیسو مشر امان مروت دا هم ویلي چې وژل شوي جینۍ او هلک د لانډي شیرپاو کالونۍ په هدیره کې خاورو ته سپارلی شوي وو، او د چهارشنبې په ورځ یې د عدالت په امر قبرونه سپړل شوي چې پکې د ډاکټري رپورټ تر مخه دواړه د بجلی په کرنټ د وژلو پخلی شوی دی. پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن د شمیرې تر مخه تیر کال په ملک کې د غیرت په نوم د وژنو 1500 او یو شپېته پیښې رامنځته شوي، او یاد کمیشن وایي چې زیاتره پیښې یا خو مخې ته نه راځي او یا یې کومه فیصله نه کیږي، ځکه چې په دې کې ککړ نږدې خپل خپلوان د مافیا له لارې داسې معاملې ختمې کړي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د سکلو د اوبو په اړه یو تازه سروې وایي چې په پاکستان کې خواوشا نه شپېته فیصده د اوبو معیار د سکلو لپاره سم نه دی، چې له وجې یې د میلیونونو خلکو ژوند د خطر سره مخامخ دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت د سکلو د صفا اوبو د رسد لپاره څه انتظامات لري، ملیحا امیرزاده په دې موضوع د ریپورت برابر کړی.
په پاکستان کې د اوبو سرچینو سیډنیس کونسل پی سی آر ډبلیو آر په خپل تازه سروې کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د 3.9 زریو ټیسټونو نتیجه ورکړه چې یوازې 1.4% د سکلو لپاره محفوظ وي. دا چې د سکلو د صفا اوبو معیار څه وي، ډاکټر محب مشوانی وایي.
ملل متحد د صحت اداره چې کوم ده ډبلیو ایچ او، هغه د یو تعریف کړی دی چې هغه اوبه چې په کومو کې رنگ نه وي، کومو کې بوی نه وي، او پکم کې ذائقه نه وي، او په هغه کې هغه بکتریا نه شامل چې د کوم سره د کیسال یا د ډایریا بيماریا نه کیږي، هر قسم جراثیم نه پاکي نه غي تمنګ د سکلو بوولې شو.
لدغه سروې سره سم ته ټولو ښاوبه پسند کړي، بیا پسې بلوچستان راځي. په خیبر پښتونخوا کې اوبه تر یو حد بهترې دي، او په پنجاب کې د نورو صوبو په نسبت اوبه تر ټولو ښې دي. د پېښور ناظم محمد عاصم خان وای، تعلیم، صحت او صفا اوبه د خیبر پښتونخوا د حکومت د توجه مرکز او د صوبې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د پالیسۍ برخه دي. نوموړی وای، د سکلو د صفا اوبو د رسای لپاره نه یوازې پېښور بلکې په ټوله صوبه کې هلې ځلې روانې دي.
زموږ ګورنمنت دا وکړه چې دی یو کمپنی جوړ کړه، ډبلیو ایس ایس پی کمپنی، دا د اوبو معیار او د واټر سپلای او د سولید ویسټ مینجمنټ هم دغه مینډیټ دی. دا هغه هر څه سره ډېر امپروو شو. په دې سره سره میونسپل سروس پروګرام زموږ د کې پی ګورنمنټ ورسره زموږ د یو ایس ایډیو پروجیکټ دی، چې کوم کې په لکونو فوټ باندې پایپ لاین چینج په دې کال کې په پېښور کې مونږ 350 ټیوب ویل ریهابلیټیټ کې مین سیټي په ایریا کې مونږ په پېښور کې مختلف ځایونو کې ثواب صفا پریشر پمپ چې دا ورکیو کو سره دې سره مونږ مختلف ځایونو کې فلټریشن پلانټ سمبلو کول، چې کوم کې زمونږ چې هسپتالونو نشتا، سکولونو نشتا، داسې پبلک ایریا.
ډاکټر محب د سکلو صفا اوبو ته د رسائی حل لارې په بیانولو سره وای، اوبه پکار ده چې فلټر شي او د صحت ادارې د معیار مطابق تیاری شي، نو ال دی بیا خلکو ته د استعمال لپاره ورکړل شي.
قومي لیول باندې دی منیجمنت پکار دی، په هغه کې دا طریقې راځي چې موږ دي کې ټول نه د خطرناک شي چې هغه ارسنیک دی، د سر ډیر زیات مرزونه، کینسر راځي. د دې د لری کولو دا طریقې چې دا کم موږ په پاکستان کې کمی سنتونه دي، ځینې چې کمی فضول مادي رخیږي، د دې په پاکستان کې د ریسایکل کولو د را یا داغه په ډمپینګ کې کوم دې په خاص مخصوص ځایونو کې اچول چې هغه سره د سکلو بو متاثر نشي، هغه سیستم دلته نشته دی. دیوانی سنتی لیول باندې د دې مخنیوي په کار دی.
دغه سروې وایي د دوی تازه نتیجې سرګندوي چې خایي د دوامدار پرمختګ هدف یا سستینبل ډیولاپمنت ګول لمخي د سکلو د صفا او بو 0% رسایي یو چیلنج ثابت شي. خو د پیښور ناظم وایي که څه هم په نوې بنیادونو یې کار روان دي، خو د صوبې ټولو برخو ته د سکلو صفا او بو رسول به وخت اخلي.
هلته په پېښور کې د لنډي کوتل شینوارو د اوبو مسلې د حل لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دوی د خیبر پښتونخوا گورنر کور مخې ته ولاړ وو او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې دي. د دوی غوښتنه وه چې هلته د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره کوم سکیم منظور شوی و، په هغې زر تر زره د کار شروع کړل شي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د گورنر ودانې مخې ته د لنډي کوتل شینوارو د شلمان واټر سپلای سکیم د بحالېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په سرپرستۍ کې وشوه. ګڼ شمېر خلک ورته راغلي ول. د ګوند ځایي مشر مفتی جاج شینواری وایي په 2004 کال کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره شلمان واټر سپلای په نامه د دغه سکیم منظوري ورکړې وه، خو لا تر دې دمه پر دغه سکیم کار نه دی پیل شوی.
لنډي کوتل د اوبو لپاره دوی وړې وړې خبرې کوي، شلمان واټر سپلای سکیم دی چې دا سابقه گورنر افتخار حسین شاه صاحب په 2004 کې دغه منظوري ورکړی و، دغه لپاره فنډ مختص کړی و، دغه سروې رپورټ جاری کړی و، ټول کار په شروع شوی و، خو هغه سکیم بیا ورک شو. کاغذونو کې هیڅ پته ونه لګېدا چې دغه رپورټ چرته لاړ، دغه مختص فنډ چرته لاړ.
ځایي کس احتجاج کوونکی اجمل خان شینواری وایي هلته دوی اوبو په پیسو اخلي، خو مسله دا ده چې کم خلک غریبان دي، نه هغوی نشي کولی چې ځانونو لپاره واخلي، بیا مجبور دي چې لرې ځایونو نه راوړي.
موږ خاص شینواری کوم خو خیل ته ډېر زیات تکلیف دی اوبو، او کوم چې چا چې وسرسږي پیسو هغه چې کومې 2.5 زره روپۍ مان ټینکۍ اخلي، گاڑی ټینکۍ ورته راځي، او غریب خلک چې زنانه او ماشومان چې اج کومې لاسګاړي پیدا کړي زنانه چې کومې درې درې کیلومتره پنځه پنځه کیلومتره نه اوبه چې کومې سرو باندې راوړي کور ته رسخلې اوبه نشته دی او ډېر زیات تکلیف دی او حکومت دا خبرې هیڅ خبر نه کړه.
معلوماتو تر مخه تر دغه احتجاج وروسته د دریو کسانو کمیټه جوړه شوې ده او هغوی به په دغه مسالې د خیبر پښتونخوا گورنر لا اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کوي. مفتی جاج شینواری په خبره کې غوښتنه ونه منل شوه نو د اکتوبر پر نهمې نیټې د ترخم لار په بندولو خپل احتجاج به بیا شروع کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د نن ورځې د اخیری ګړۍ چې د نه ساته خبرونو اخیری ګړۍ ده تاسو ته وړاندې کوو. په دې کې اخیری ریپورت لرو. په بلوچستان صوبه کې ملګرو ملتونو د افغان میرمنو د لاسو جوړ شوی کار د ودې لپاره په بیلابیلو منصوبو کار شروع کړی دی چې مقصد یې یوازې افغان کلتور ته وده ورکول نه بلکې د افغاني میرمنو مالی حالات هم ښه کول دي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینا کوي.
په نندارتون کې د افغاني میرمنو جوړ شوی ډیر لاسي شیان د پلورن لپاره شول شوی وو. په نندارتون کې په زیات شمیر کې غیر سرکاري تنظیمونو هم خپل دوکانونه یا سټالونه خلاص کړي وو چې مخه و افغاني کلتور ته وده ورکول وو. په دې ترڅ کې د ترقی فاونډیشن کارکونکو میرمن فریال احمد راته وویل چې دوی یوازې د رجسٹر افغان میرمنو سره کار کوي. د ترقی فاونډیشن غړی میرمن فریال احمد وایي چې د یو این ایچ سی آر پاک کومک ترقی فاؤنڈیشن په صوبه کې نه یوازي د افغان میرمنو د لاسي کارو د لاري افغان کلتور ژوندۍ غواړي بلکې هڅه یې دا ده چې دوی ته په مارکیټ کې د خپل هنري کار ښه قیمت په لاس ورسي. د دې ترڅنګ په صوبه کې د پښتنو او بلوچو د کلتور د ودې لپاره هم دوی په لویه کچه کار کوي. د میرمن فریال احمد په وینا چې په راتلونکو کې به دوی د هیواد په نورو برخو کې هم د افغان میرمنو د هنري کارو د ودې لپاره دغه ډول نندارتونه جوړ کړي. بلخوا د آی ډی او سره کار کوونکی منیم بنګش و مشالې ډو ته وویل چې د نندارتون د وجه دوی ته په مارکیټ کې زیاته ګټه په لاس ورغلې ده.
د دې کې مونږ خپل سټال لګولې زموږ تعلق چې کوم داسي سټال طرف نه ځما کوم تعلق ته بي ټي اس ته بلوچستان ټریډیشنل شاپ مونږ خپل مارکیټینګ کوو او دا هینډی کرافت دی مطلب خپل لسونو باندې شکم جوړ شوی اوزار وی لکه هغه کې فیمیل پرسز شو یا کی چین شو پرسونه شو دا مونږ مطلب هینډی کرافت لسونو باندې جوړ کوو نو هغه مارکیټینګ کوو نو د دې وجه زموږ مطلب اوورال مارکیټینګ کیگی ایکسپوژر کیگی او قسم کلچرل ایکسپوژر هم کیگی بزنس هم زمون کیگی او مارکیټینګ هم زمون کیگی نو دا یو خو پروجیکټ چې موږ ته مطلب مخکې خپل مارکیټینګ لپاره موکرا کوي.
دلته خبره ده د ونی ورته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر د بلوچستان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بیلابیلو خیریه موسسو په کومک د افغاني کلتور د ودې لپاره پر دغه ډول ډیرو پروژو کار کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا د ملیحه میرزاده نه د دې سات د خبرونو لنډې سورو.
نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره د عوامي نشر ګوند لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزې غونډې په پای کې جاری شوې. ګډ پریکړه لیک کې ویل شوې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د انضمام لپاره چې د کوم مالی او قانوني مرستو ویل شوې وو په هغه د فوري عمل درآمد شي. په اعلامیه کې ویل شوې چې دا د یقیني کړل شي چې د 2013 تر انتخاباتو مخکې د قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې د نمائندګۍ لپاره لاره هواره کړل شي، ایف سی آر د ختم کړل شي او د فاټا ولس ته د بنیادي حقونه ورکړل شي. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی راتلونکي غونډې په سنډه کې به د پاکستان او افغانستان بارنو چارو وزیران ملاقات کوي. دا خبره نن د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان نفیس سکریا نن په اسلام آباد کې د خارجه دفتر ونیسي خبري غونډې په موقع کړې ده. نوموړي وویل د دواړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو ترمنځ تیرونه په ټلیفوني خبرو کې په دې ملاقات اتفاق شوی. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شو کسانو شمېر 25 ته رسیدلی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په ناروغۍ اخته څلور نور کسان مړه شوي دي. د فنلند د بارنو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دوی مرستندوی خزینه کارکونکو چې په مئی میاشت کې تختول شوی و خوشی کړل شوی ده. وزارت نوویل چې د غمیرمنې په کابل کې د سویډن یو مرستندوی ډلې اپریشن مرسی لپاره کار کوي. په استانه کې نن د روس، ایران او ترکیه په منځګړتوب د شام د امن مذاکراتو شپږم پړاو شروع شو چې دوه ورځې به جاري وي. دا مذاکرات په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د ترتیب شو خبرو اترو نه جدا دي. د کازاخستان بارنو چارو وزارت وایي چې د استانه خبرو مرکز په شام کې د جګړې کمولو لپاره د ګمارل شو ځواکونو فعالیتونه منظمول او په ادلب کې د مرکزي ځواکونو جوړېدل شامل دي. روس او بیلاروس د نیټو له ختیځي سرحداتو سره نږدې ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي چې په سر یې وار له مخې د غرب و ماسکو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. ماسکو او مینسک وایي چې د 2018 کال د زپاد مشکونه به د سپتمبر لس ورلسمې نه تر شلمې روانې چې پکې د 2200 په شمېر کې ځواکونه برخه اخلي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته رسیدي. امید ده چې دا خبرونه مو خوښی شوې وي. اوس پوره په پاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. مونږ به په سحر 9 بجې یو وار بیا تاسو ته سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس زه منورشا، زما همکاران ملیحا امیرزاده او جوناتن رامریس تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.